دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هر کله کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله، په لاهور او کابل کې د امنیتي ځواکونو او سوال ترمنځ نشتی، په پاکستان کې د وسوالو طالبانو د بندیانو سرنوشت او د ورکړسو کسان مقدمه، او د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتي نتایجو د پروسې سربیره په پای کې ځانګړی پونیس پروګرام اتلان هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
اول د خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای پروند جنگي جازونو په بمباره کې عام وګړي وجل شوي. د کابل په نړیوال ډګر نن سهار وسلوال بریټ شوي افغان ځواکونو وسلوال په یو ودانۍ کې گیر کړی دي، او اسرائیل وای نن په غزه کې د 15 غنټو لپاره په انساني بنیادونو دزبندي کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ځای خلکوایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې زیاتره ولسی وګړي وجل شوې دي. پاک افغان پولي تسیرما د زوی سیدګي یو ځای مشر نن مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي د جنگي جازونو په پرونی بمباري کې د عامو خلکو کورونه په نخښه کړې شوې، چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون 18 ولسی کسان وجل شوې دي.
ملک میرزل خبره کوم، زوی سیدګی سیمه کې 18 زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نورغړی، نورولی، سیدولی، 15 زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو.
د دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ادعا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 وسلوال وجل دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره پنخته کې یو پولیس والا وجل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیسو د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایی کوله، چې دغلته موجودو وسلوالو په پولیس د سپکو او درنو وسلو ډزې شروع کړې او په نتیجه کې یو اهلکار ووژل شو. د وسلوالو او پولیس ترمنځ نښته لا هم جاری ده چې نور تفصیل یې مخې ته نه دی راغلی. نن سهار د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي باغیانو د کابل په نړیوال ایرپورټ بریټ کړی دی. دا ایرپورټ چې د پوځي ولسی مقاصدو لپاره استعمالیږي، د چاودنو او ډزو اوازونه ترې اورېدل شوي او تور لوګي ترې خېږي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي د دې پیښې په اړه شیبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل:
اوس په ساحه کې ټول امنیتي ځواکونه شته. د پولیسو خاص قطعات دغه ساحه کاملاً محاصره کړی، او خصوصا هغه تروریستان چې په دې تعمیر کې دوی ټول محاصره دي او نشي کولی چا ته کوم ضرر ورسي یا خطره ورسي کوم محل ته یو ځای ته. ان شاء الله ډېر ژر به دوی له منځه لاړ شي. وضعیت دا دی چې فضل د خدای زموږ امنیتي ځواکونه کوم تلفات او یا مرګ ژوبله نه دي اوښتی ورته، نو ټول کوشش دا دی تر څو ډېر ژر دوی له منځه لاړ شي.
د کابل ایرپورټ هغه پوځي مرکز ته جوخت دی چې د نړیوالو ځواکونو ایساف په استعمال کې دی. نن بعد افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرنه سر دوباره شروع کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي سارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي، او په کې به هر ورځ د 1500 صندوقونو وټونه شمیرل کیږي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله بنن ملاقات کوي. دغه ملاقات د ډاکټر عبدالله په کور کې کیدونکې ده. په کې بعد انتخاباتو د نتیجو په پروسې او د راتلونکو حکومت په جوړولو خبرې اترې کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره دزبندي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نه ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو ویشتلو او د اسرائیل له اړخه په بمبارۍ کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلي وژل شوی دی. د اسرائیل پوز پرون په خپل یو بیان کې ویلي دغه ډزبندي به د جولای په 18 نیټه یعنی نن د ځایي وخت مطابق د 10 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې کیږي. بلخوا حماس ویلي دوی دا ډزبندي منلې ده. دا ډزبندي د ملګرو ملتونو لخوا د هغه اپیل په جواب کې کیږي چې پکې په بشري بنیادونو د یو اړخیزي وقفې غوښتنه شوې وه. هلته په واشنگټن کې پرون صدر باراک اوباما ویلي امریکا به د تشدد ختمولو په لړ کې د جنگ بندۍ لپاره خپلې ټولې سفارتي وسیلې استعمالوي. د امریکا صدر باراک اوباما پرون ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي. پرون په واشنگټن کې صدر اوباما ویل هغه د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړکې مذاکرات د اخیری تاریخ یعنی د جولای د 6 نیټې نه پس غزولو ته ضرورت لري او کڅنګه د دې مذاکراتو مقصد یو داسې معاملې کول دي چې پکې د اټومي پروګرام مخنیوي وشي او په بدل کې یې په دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې لګیدلې بندیزونه لري. صدر اوباما دا هم ویل چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړې دي او دا یو حقیقي پرمختګ دی نو ځکه د وړاندې تللو باوري لاره شته. او وروسته خبر دا چې امریکا او یورپی یونین پرون د یوکرین په سر په روس باندې بندیزونو کې د پام وړ زیاتوالی کړی چې پکې امریکا په اول وار د روس د بانک نظام پوز او د توانایي برخې په نخه کړې دي. دا نوي بندیزونه صدر باراک اوباما اعلان کړل چې د نوموړي په وینا د یوکرین په مشرقي برخه کې د تشدد د زیاتوالي په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې په روس باندې ولګول شو. صدر اوباما دا اقدامات ویل دا اقدامات ښایي چې په سیمه کې د روس تیری بد نتایج لري. د امریکا د خزانه وزارت د دې نوړاندې اعلان کړی چې په دې بندیزونو کې د تیلو یو سرکاري کمپنی یو سرکاري بانک او ځینې نور ادارې په نخه کړې شوې دي. په یاني حال کې د یورپی یونین مشران هم د روس خلاف په بندیزونو پراخولو باندې سلا شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان د زوی سیدګی سیمه خلک وايي تیر ورځ د پاکستاني پوځ په بمبار کې 18 شولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د رزمک او ګډیم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تغل شوي او خوراکي توک ته لاسرسي نه لري.
خوراکي مواد څه ده دوڼه چې نه غلې غړي پوځ بلګار چې وستر نه یو مارشتان یو بس ادوانیم څه وګاډي وستر دي.
په پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې ګڼ شمېر مشر طالب او سوال بندیان د ترګري په تور مجرم پیژندل شوي خو پر ډیرو یې سزاګانې نه دي عملي شوي. دا چې لامل یې څه دی د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
دولتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې تشکیل دي په دغه مقدمو کې هغه ټول څه خطر ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سر لننه پیلیږي. د کمیسیون ویاند وایي نړیوال او ځایي څارونکي به په پروسه کې دخیل وي.
از اتحادیه اروپا البته بعض نظرونه در حالت آمدن است.
او د خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اتلان هم درته لرو چې دا ځل د پښتون لیکوال او مبارز وزیر محمد ګل خان مومند په اړه دی.
هواد د نجات نوروستا کله چې د حبیب الله کلکانی او جو پای ته ورسېده د سردار محمد هاشم خان په کابینه کې د داخله وزیر په توګه وټاکل شو.
نور راپور نه لرو له مشال رادیو سره. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د راپورونو اوریدلو ترمخه ستاسو پام راګرځو په د پنجاب په لاهور کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نشتی په اړه په دې اړه په ژوندۍ باندې به موږ ته معلومات راکړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم یو ځل بیا زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، که تازه حال زموږ سره شریک کړئ چې د لاهور په رایونډ کې څه روان دي او څومره پرمختګ شوی دی د امنیتي ځواکونو لاړخه.
امشاد لاهور په رایون روډ آرایا پینټ کلی کې د شپې 2 بجو راځي چې کم سکیورټی فورسز او د وسلوال ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده. نو په دې نقطه کې د پولیسو یو اهلکار چې دی هغه وژل شوی دی او درې پولیس اهلکاران چې دی هغه ژوبل دي. پاکستان سکیورټي وی د پولیسو یو چارواکي د ایس پی ملک اویس تخلی وای چې وسلوال په یو کور کې موجود دي. د پولیسو په رسېدو دوی ډزې شروع کړې دي. د ده په وینا د وسلوالو شمېر په اړه لاسونه شي ویل کېدی. نوموړي دا هم وویل چې د علاقې خلک محفوظ ځایونو ته منتقل کېږي او ارایا پنډ چې کوم علاقه چېرته چې دا پېښه روانه ده نو د دې علاقې سکیورټي هم سخته کړې شوې ده. ددا هم وویل چې دا وسلوال څنګه د کلي ته دننه شوي دي داخل شوي دي نو د دې تحقیقات روان دي. احمد شاه د دې نه مخکې ایس پی انویسټیګیشن شاهد مروت په وینا چې کمپاؤنډ څلور طرفونه په ګیره کې اخیستل شوی دی او د پولیسو او رینجرز نو اضافي نفری هم غوښتل شوی دی. د ده په وینا چې وسلوال لخوا د درنې وسلې استعمال کیږي.
صحیح ډیر مننه رابیا کرم زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو. اوس زو د کابل پر لور. په کابل کې هم نن سهار وختي د پر هوایی ډګر باندې وسلوال برید سوی. خدا افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا دا برید دوی شند کړی دی خو نشته لا تر اوسه هم روانه ده او وسوال یې نه دی پریشي چې د کابل هوایی ډګر ته زیان ورسی. په دې اړه څو شیبه وړاندې په کابل کې زموږ همکاري حمیده هارون عثمان د افغانستان د کورنی چار د وزارت لویان صدیق صدیقی څخه ورستي معلومات اوغشته دي. نو موري په جواب کې وای
اوس په ساحه کې ټول امنیتي ځواکونه شته. د پولیسو خاص قطعات دغه ساحه کاملا محاصره کړی او خصوصا هغه ترورستان چې په دې تعمیر کې دوی ټول محاصره دي او عمل د ابتکار لاسه ورکړی نو نشي کولی چې چاته کوم ضرر ورسي یا خساره ورسي کوم محل ته یو ځای ته. ان شاء الله ډېر ژر به دوی له منځه لاړ شي. وضعیت دا دی چې فضل د خدای زموږ امنیتي ځواکونه کوم تلفات او یا مرګ ژوبله نه دي اوښتی ورته نو ټول کوشش دا دی تر څو ډېر ژر دوی له منځه لاړ شي.
د ملکونکو شمېر معلوم دی چې څومره کسان به یو څومره له منځه تللي؟
دقیق شمیر نسو علی خو امکان لري چې دې یا تلور کسه حمله کوون کې په دې ساحه کې. نو دې شمیر ډیر مهم نه دی خو اکثر څومره چې ان شاء الله ډیر ژر بلکه په خواغونه چې دې له منځه تللی دې دا وره به هم دې له منځه لاړ شي. دې خپل هدف ته نه رسیږي. دې کوشش ناکام دي. دا ټول ناکام تلستي بریدونه دي. نو ساسه مې کیږي واکونه دا قدرت اوس لري چې دغه شی حمله او مغلق تلستي حمله شاند کی او د دوی خساره او هغه هدف چې خزان د پاره ټاکي هغه دوی ناکام کی.
د دونه لوخړې خای چې داوی دګر تم یعنی هغه عمله چې شوه د کوم زیان رسیدلې ده تاسو راپور ورکړئ.
یا فل لوخړې هوایي دګر ته هیڅ زیان نه رسیدلې د دوی هغه ساحه دی په اول شیبو کې محدود سول او معاصر سول نو دا تکاري لاس ور کړی چې تمبري دیو کې میدان
یو شمیر کسان چې په وای دګر کې دی وای کوم راکټ په د اوای دګر په تامخانی لګیدل
نه 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 دا خبر نه ستې دی ولې هغه دوت تاسو وایو هغه په هغه ول شیبو کې 14 سوي وو د زوی لخوا په ساحه کې پاین ساحه کې نو فضل لخوا هیڅ کوم خاص خساره نه رسیدلې.
او امنیتی ځواکونه تلفات لري؟
یا تر اوسه پورې موږ فضل لخوا هیڅ تلفات لرو نو ان شاء الله ډیر ژر به دا کسان له منځه لاړ شي.
د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وو چې د کابل پر هوایی ډګر یې د وسلوال برید په اړه زموږ د همکاري حمیده هارون عثمان پښتنې ځواب ولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو د راپورونو پر لور. په لومړي سر کې شمالي وزیرستان. په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د زوی سیدګۍ سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستاني پوز د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمیر ولسی وګړي وژل شوی دي خو پوز بیا د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پر دې سربیره د تحصیل رزمک او ګړیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوی دي او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریالو مردراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پل تنیز دے زوی سیدگی سیما کے زائی خلق وائی تیر ورز دا پاکستان فوز جنگی الوتکو پا بمبار کے وسلہ والنا بلکہ دا دوی آتا دیش پورے ولسی وگڑی وجل شوی چیپک زنانا او ماشومان هم شامل دی. دوی وائی دا غلطا جنگی الوتکو چیکم بمبار کڑے ولسی وگڑو کورونا پا نخ شوی چه ورته گن زانی او مالی تلفات اڑولی دی. دا یاد سیمه زوی سیدگی یو مشر میرزل مشال ریڈیو تا دا تلیفون دلاره و ویل اته دیش کسان زنانه او ماشومان د جنگی الوتکو په بمبار کې وژل شوی دی. ملک میرزل خبره کوم، زوی سیدګی سیمه کې اته دیش زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی او د ترڅنګ کورونا او ګاډیان مو هم تباه شوی. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکي دي چې د یو یو کس نام درکولی شم. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نورولی، سیدولی، پینځه ویش زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولی شو. او دا ټول عوام دي چې نزایی او بهرانی وسلوال وو. د دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوی چې پنځه دیرش وسلوال د جنگی الوتکو په دغه بمبار کې وژلی شوی دي. او میران شاه کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل ګاډیو موسیدون کې نسیم وایي خوراکي توکو نه چې کم لوډ ګاډي د تاخیلو په لاره روان کړي وو، فوز ورته لاره هم نه ورکوي.
نږدې پریا تو تیل سره ګاډي دي، سور دي، د تخن نه دوه نیم سوه ګاډي دي. چالیا خوسا کړې وه، پاو زمین نه هر څه لیکل کړې د شناختیونه د ګاډي دله نږدې د پرژدي نه او د خوراکي مواد شته، دوڼه، چینه، غړي، اوس بل ګاډ چې ویستې نه یو مړی شته نه یو بس، دوه نیم سوه ګاډي دي، سور دي.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وایي
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارت لري کاغه اوس هم په ګړیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته، داغه دا هر څه داسې سیده داغه حق دی. راوتیم نه دی خپل کوي، هغه ته هم دا امداد ورکړي کی هغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمونږ کم فوج چې الته آپریشن کوي هغه الډي موږ د هغوی سره په رابطه کې دا انتظام وتکو چې هغه خلکو ته د هغوی حق الته ملاو شي. او دا ډیره خبره ده چې هغوی د خپل کلی، د خپل علاقې، د خپل کور الته خپل حفاظت وکړي، دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرېنه دي، آپریشن هم پکې ونه شي، کور به هم بچي، امداد به مت ملوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس، پینوام، ګاډیوم، دوسالی، رزمک، داتا خیل، شوال او میرعلی تحصیل د قبیلې خلک پاتې دي چې دولت لخوا ورته ویلی شوی چې کډې دې نه کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې ګڼ شمېر طالبان مشران قیدیان د ترګری په تور مجرم پیژندل سوي، خو پر ډیرو یې سزاګانې نه دي عملي سوي. کارپوهان د دې وجې د ججانو، گواهانو او وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسي شي چې د دوی په خبره د ترګری په وړاندې مبارزې لپاره کافی او سنجیده نه دي. اندېښنه څرګندېږي چې د سو سزاګانو د نشوال له وجې وسلوال قانون، عدالتونه او جولونو څخه نه ویریږي، نو ځکه ترګری نه کنټرولېږي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
تحریکی طالبان پاکستان منلی چې دوه کاله وړاندې له جیل تښتېدلی د دوی یو مشر عدنان رشید د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا په جنوبي وزیرستان کې نیولی دی. نوموړی په هغه 8000 قیدیانو کې شامل دی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. عدنان رشید ته په 2004 کال کې د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته حمله د پلانولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و، خو دا بیا عملی نشو. او په 2012 کال کې په ډیر اسماعیل خان جیل د طالبانو له حمله وروسته د 400 قیدیانو سره وتښتید. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي که ترهګرو ته اورول شوی سزاګانې عملی شي، نو بیا د قاضیانو یا ججانو او وکیلانو ژوند ته خطر پیښیږي.
عدالتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې تشکیل دي په دغه مقدمو کې، هغې ټولو ته خطر ده. هغوی ته یاره کېده چې دغه طالبان په هیچا معامله نه کوي، او ډېر ججان چې دي هغې وجري شوي دي یا وکیلان هم وجري شوي دي. څه خلک په تېښته د پاکستان نه بهر ته لاړو. حکومت وایي چې مونږ قانون جوړو، قانون مضبوطوو، مونږ عدالت جوړو، وسایل کمې. دا خبرې به کېدلې محسوس وکال وشو چې دا خلک بندیان دي د فوج سره. ټول نظام چې د پاکستان دی، عدالت نظام دی یا د انصاف نظام دی، دا ډېر کمزور دی.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د غمل کې 228 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوې چې لا عملي شوې نه ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارو په غوښتنه حکومت د مرګ سزا عملي کول ځنډولې دي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې دغه غوښتنه یې ځکه کړې وه چې دغه عمل کې د مرګ له سزا غلطه فایده وچتېده. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال قاضی انور وایي ترهګرو ته سختې سزا نه ورکول ملکي ترهګري لا نور زیاتوي. هغه وایي د دې وجې د قانون نشواله نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان نرمي پالیسۍ دي.
قانونی مشکل کو دانے دے خبر دا دے سارے انہی وجہ شی آگا با دے کیس جو شی سوک پہ شادت تو کی سانے پروفیسر ہو کی سکا سان سے انہی وجہ کی گی یا دیو نہیں سی ناغا کسان ہوں کے جدی اخبر سم افادات آگا کسان ہوتا ہوئی بعض وقت اگا کسان چدی نا دیتا دی ایسے کم وی چدا دیتی او کسم سرمایہ ہوں دی دا کسان بعض وقت اگا کسان دی استعمال ہی دی ساتھی
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د تیر کال په رپورت کې راغلي چې لا هم د عدالتونو لخوا د بیلابیلو جرمونو 40,000 کیسونو کې فیصله نه دی اورول شوی. رحیم الله یوسفزی وایي په کیسونو کې د فیصلو زر نه اورول تر هغه لا زړه ورکي.
پاکستان کی خود بڑی مسئلے ہیں. پاکستان جب قانون دے عمل کرنے کی جو قانون وہی کہ کمزور خلق کے پر قانون دے مالدار خلق کے مضبوط دارے پر قانون نشتہ کم طالبان کے بھی خاص طور پر نسبات کا ملکن ڈویژن کے ابھی کے دل کسان کے دنوں بیا په جیل کې مړ شوي. کورنۍ خلک دا وایي طالبان دا وایي چې دا وژل شوي دي او د اکثر ځوانان وایي او حکومت او فوج دا وایي چې دوی ته د زړه یو تکلیف او پای پورې باندې مړ شوي.
د یادمنې وړ ده چې پاکستان کې د مرګ د سزا د عملي کېدو د ځنډېدو وروسته اوس تر ټولو سخته سزا د عمر قید سزا ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي دا ځکه بې ګټې ده چې اکثره په ترهګرۍ کې ککړ داسې قیدیان لیوي نه بلې لارې له جیلونو تښتي.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې د وسلوالو طالب مشرانو د بندیانو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې د ورکړل سوو کسان مقدمه وخت په وخت پر رسنیو کې راوچتیږي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودری په دې مقدمه کې جدي فیصله اورولې وي، خو د عدالتي حکمونو باوجود تر اوسه ټول هغه کسان چې په تورن ډول استخباراتي ادارو پورته کړي دي عدالت ته نه دي حاضر کړل شوي. په دې وروستیو کې د ورکړل سوو کسانو د مقدمې په اړه نه خو پر رسنیو کې او نه هم د عدالتونو او یا د حکومت لخوا څه خاص مخې ته راغلي دي. دا چې د دې لاملونه څه دي د ګلایاس په راپور کې به واورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لادرکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهره یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیات یې کړه.
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں.
موږ د ډیر څه سارې نه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتبل کیږي او کورنو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړلي.
که څه هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکړ کړل شوو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لادرکړ کړل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوي. د پاکستان سپریم کورټ تیره میاشت یو لوی بینچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلیدی شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لادرکه کړل شوو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبریال او کارپوه شایق حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دې واقع سره غالباً سنجیده شي چې موږ وسوک سره غوسه نه شو چې یو جذباتي لګاوې وي، ځکه چې هغې خپله بلوچستان سره هم تعلق ساتلو په هغې چې کل نتلي دي واقعي دغه ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کېږي. که دغه حکومت ته موږ وګورو نو دغه حکومت خلک لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف هغه دې معاملې کې به ډېر پیش پیش و. خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې دا خلک کله اپوزیشن کې وي نو یو خدا ده چې سیاست هم کوم نه وي، بیا د اپوزیشن خپلې تقاضي هم وي.
شیخ حسین زیاته کړه چې پخوا به د لادرکه کړل شوو کسانو معاملې په اړه څه ناڅه راتلو، خو د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معامله کې دلچسپي اخیستی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وایي
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش. حالانکہ پرائم منسٹر اور بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کی چیف منسٹر
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا هیڅ نه کیږي تر څو چې د عدالتونو خبره ده. نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخي ایره کړې.
قسم د آزادو ذرایعو نه د لادرکه کړل شو کسانو کره شمېره نه د بډاګه شوې، خو په دې لړ کې د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2011 کال نه واخلي تر روان کال جنوري میاشتې پورې 1715 مقدمې درج کړل شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل خط
افغانان چون باری بے شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دیشت دشت مکال نمو سرسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساتلو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د قبالی سیمو د زده کوونکو د ستونزو پر لور په پېښور پونتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبالی سیمو ځینې زده کوونکو مشال رادیو ته ویل دي چې تیر کال د وزیر اعظم لخوا د قبالی سیمو زده کوونکو ته د دوی د جمع کړل سوي فیس د بیرته ورکولو تریلان وروسته دوی په پونتون کې داخله واخیسته. خو په پونتون کې یوازې د سهار په کلاسونو کې زده کړې ترلاسه کوونکو هلکانو ته فیس ورکول کیږي، خو د ماښامنۍ کلاسونو زده کوونکو ته دغه اسانتیا نه ورکول کیږي. د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی په دې اړه راپور لري.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل اوسیدونکي او پیښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي خورشید مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم لخوا قبایلي زده کوونکو ته د فیسونو واپس کولو اعلان وروسته هغه په قرض پیسې واخیستې او پوهنتون کې داخله وکړه.
نو چې کله سره موږ ته فارمونه جمع کړ اډمیشن وشو او کلاسونه سټارټ شو، بیا موږ لکه نامې راغې او ارس راغې د هغه نه چې سیسه نه چې کله بیا موږ ورته هغه خبره وکړه نو غیر انکار وکړه چې تاسو وته نه یې ریجبل، حالانکه چې ایچ سی طرف نه موږ غم پیسې راغلی او ارس راغلی مجبورن ما ته قرض کو خو فیس نو ورکو. ډېر مشکلات دي لکه په دې حالات کې موږ څه کنسیشن هم نشو او په دې حالات کې بیا موږ څنګه قرض وکړو یا بیا فرد تعلیم جاری وساتو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن یا د خیبر د ظلمو د خیر خیګړې تنظیم مشر سید افریدی وینا ده چې دوی د داخلي نوړان دي د پوهنتون د چارواکو سره خبرې کړې وي او هغه وخت ورته د پوهنتون چارواکو ویلیو چې د سحر او ماخام دواړو کلاسونو زده کوونکو ته به فیسونه بیرته ورکول شي.
ایچ سی نه پیسې هم راغلي ارته راغله اوس چې کم انټرنل آډیټ دی یونیورسټي والا هغه وایي اوس دوباره چې حالانکه د هر چا په سر باندې وته پیمنټ هم شوی دی ایچ سی د طرفه، نو هغه اوس دا مسله بیا دا ایشو بیا راوچتا کړه چې را نه یونینګ والا ته مونږ لاو نه دی یونینګ والا ته مونږ نور کوو دا پیسې به مونږ ایچ سی ته واپس لږ.
د قبلی زده کوونکو د دې ستونزې په باب له مو چې کله د پېښور پوهنتون ویاند اختر امین څخه پوښتل نو د هغه وینا وه
اغه چې کوم الوکیشن کړی دی اس کرایټیریا یې چې موږ هغه چې کوم دی اغه حساب سره د لیست کې کړی چې ایوننګ والا ځای نه شامل کړي، نو موږ په سر چې کوم دی کمپای ای دې لیبل دی بیا غي دا غي اگینست چې کوم دی پیسې را لګیږي نه ای په ایوننګ په خپل نه راغلي بلکې ای چې دلته راغلي او دلته راکړو نو موږ په خپل ډیماند کړو چې تاسو دې ایوننګ والا فاټم شامل کړئ. اغه چې دا باندې کې دیش ته شامل
یاد دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره پروګرام دلان دی د بلوچستان او قبایلی سیمو په شمول د هیواد ځینې نورو پاتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکو لپاره تیر کال په سرکاري پوهنتونونو کې د فیس واپس ورکولو اعلان کړی و. قبایلی زده کوونکو په وینا پېښور پوهنتون کې یو سل پنځه سل ویخ قبایلی زده کوونکو کې زیاتره ماخامنی کلاسونه اخلي چې ورته فیس بیرته نه ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو هویده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشکسمتی و چې د پاچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري
د سهار لسنمی بجې سوې منور شاب د مهم خبرونو لنډیز واوروي
شمالی وزیرستان کې پاک افغان پولیس ته سیرمه د زوی سیدګي ځای خلکوایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې د خزو ماشومانو په ګډون اته دیرش ولسی وګړي وجل شوې دي د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ادعا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 دیرش وسلوال وجلې دي د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره پنخته کې یو پولیس والا وجل شوی او درې جوبل شوی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیس د یاد سیمه په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروي کوله چې دغلته موجود وسلوالو په پولیس ډزې کړي د وسلوالو او پولیس ترمنځ ختلا هم جاری ده د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي یاغیانو د کابل په نړیوال ایرپورټ برید کړی د ایرپورټ نه د چاودنو او ډزو اوازونه راغلي یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي افغان امنیتي ځواکونه د دغه ځای نه چاپېره تاو شوي او د یاغیانو سره انخطار روانه ده نن به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرن سر دوباره شروع کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي سارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي اسرائیل وایي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره ډزبندي کوي دا په داسې حال کې ده چې د 13 نه ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو ویشتلو او د اسرائیل لاړه په بمباری کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وجل شوی دی او صدر باراک اوباما پر ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي نوموړي دا هم ویل چې ایران په تیر شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې خپل ژمنې پوره کړې او دا یو حقيقي پرمختګ دی نو ځکه د وړاندې تللو باوري لارښتا
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه اوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي استاد پام راګرزم په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر هغه راپور ته چې د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی پکې راخستې دي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمہ واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازه او د وابډا د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکی او د غرنګ د نورو حقوقو غوښتلو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پختونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړی شي نو په باندې به په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بل به د صوبې د خلکو ژوند بدل شي او د غرنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بل هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حد کمې راشي ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسی ختم کړي او زر تر زره د خیبر پښتونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي ادارې اخر کې لیکي په کار د چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پاکی حکومت باندې د دباو راوستو سره سره پخپلو منصوبو باندې هم توجه ورکړي نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه تر لاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصوبه سرته رسولي وي کوم چې د خیبر پختونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي بل طرف ته جنگ رس پاڼ خپل ادارې کوي چې 13 ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی چاودنه وشو چې پکې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واولیدا هم په دغه رس په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو ګاډې په نخا کړی شو. د پکتیکا 14 پړه تر دې دمه چا نه دا غسته. البته د صدارتي محل پړه طالبانو منلې ده. ادارې وایي چې د پکتیکا پیښې نه دا پته لګي چې منطقه کې د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی او نالیدلي قوتونه د دې په شا دي. نو داسې حالاتو کې افغانستان او پاکستان له د مرستو او کومک زیات ضرورت دی. او بیا په تیره تیره چې د روان کال اخیر پورې ناټو عسکر د افغانستان نه اوزي، نو د دوی د خپل منځي مرستو اهمیت او ضرورت به نور هم زیاتېږي. ادریا اخیر کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړی، افغانستان له پکار ده چې د دې ځای تښتېدلي ترهګرو ته په خپله خاوره پناه ورنه کړي او د راتلونکي دپاره د ټولې سیمې نه ترهګري ختمه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیورشان سرسپان لیکي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسوال خلاف عملیات پیل کړی دي، خو ځینې څېړونکو بیا وایي چې وسوال تر عملیات وړاندې له دغه سیمې وتلې دي. بلخو کریسچن ساينس مانیټر سرسپان لیکي په افغانستان کې باید اوس نوې جمهوریت عمل په سولېز ډول تر سره شي. دغه دوه مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. پوځ وایي دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړي، چیرته چې وسلوال پټنځایونه لري. پوځ په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و، چیرته چې به د وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه تا د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلی د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې ازبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلې دي. او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي کچېرې د پاکستان پوځ په نږدو غریزو سیمو کې عملیات پیل کړ، نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان سناسه نه لکه خلک بېکوره شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14 نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پوره امن توګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے د دې باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم دي او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکړل شوې وي، خو د دغه باوجود دوی له کورونو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو، نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو د خیر ښېګړې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي، بلکې د ټول ولس یو شان خېګړې مقصد وي. او اوس افغان ولس دې ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوې حکومت جوړیږي او نوې پارلمان به کار پیلوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سر لننه پیلېږي. د دې کمیسن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي څارونکو او همدارنګه د دواړو کاندیدانو د استازو پر وړاندې ترسره شي. د انتخابات کمیسن د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی چې له ولایتونو نه د رایو د صندوقونو د انتقال پروسه هم به نن د ایساف په همکاري پیل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیز ټیم له لوري د پنځ شنبې په ورځ پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویاند د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کار په لومړۍ ورځو کې به هره ورځ د 500 صندوقونو رایې تفتیش کیږي او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
فردا روان دي.
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې پیل کیږي.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په بیا څېړنه کې به د دې کمیسیون لخوا 11 او 15 نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما لخوا پیشنهاد شوي دي پلی شي. هغه هم دارنګ وای چې د بیا څېړنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوی و چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تیرې سې شنبې پورز پیل شي، خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمیر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنج شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي ټولنې ځینې ناظرین شتون لري او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمېرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتي لانجه چې د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د تردید له امله جدي حالت ته رسېدلې وه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملګري ملتونو د استازي په منځګړیتوب سړه سوې، خو د کاندیدانو ترمنځ د سوي توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې او لیده کاته دوام لري. دا چې دا خبرې په کومه مرحله کې دي او افغانان د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روانو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري، دا به د جناکال کوزی په راپور کې واورو.
افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري، د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزي کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي، د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هر دو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنم.
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجې اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري. په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلی زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه پولیس کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه، د نتیجو د اعلان څرنګوالی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسایل تخنیکی آغاز
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکي مسلو د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالی په اړه وي چې دا نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي.
تفتیش اعلان شوه.
کله چې له ښاغلي سانچارکی نه پوښتنه وشوه چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د نننۍ کتنې په اړه هیلې تر کومه حده دي، د په دې اړه ویل مذاکرې او لیده کاته کولی شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دواړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي، دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي، د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې امله لیده کاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي،
تبادل نظرهای د ای خصوص صورت بگیره.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی.
ز زمو ژغ له مشال رادیو څخه اورید. مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان په دفترونو کې د زنانو ځورولو او تنګولو په اړه جوړه شوې د وفاقي محتسب اداره وایي چې زنانې نه یوازې له دوی سره په خپل شکایت درج کولای سي، بلکې د دوی پر ویبپاڼه هم خپل شکایت لیکلای سي. دا اداره نه یوازې د زنانو د ځورولو شکایتونه اوري، بلکې د هغو نارینهو دا هم اوري څوک چې په دفترونو کې د کار له وجې تنګول کیږي. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم راکوي.
په دفترونو کې د زنانو زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره کارکوونکي د وفاقي محتسب ادارې وینا ده چې د دوی د ادارې د جوړېدو وروسته دوی سره د ملک مختلفو برخو نه 100 او 100 شکایتونه درج شوې دي، چې پکې 100 او 200 شکایتونو فیصله شوې ده. په دفترونو کې کارکوونکي زنانو د تحفظ لپاره دا اداره چې کال 2011 کې جوړه شوې ده. د دې ادارې ویان شاروخ عباسي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اداره په خاص توګه په دفترونو کې د نارینه خوا د زنانو د زورولو او د دې ترڅنګ هغه نارینه د مسلو په اړه کار کوي څوک چې د خپل کار په اړه په دفترونو کې د مشرانو لخوا تنګول کیږي. د خپل خبرو کې اویل چې د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې په شپېتو ورځو کې د یو شکایت فیصله کیږي.
دا صرف د زنانو پورې محدود نه دی، بلکې نارینه هم خپل شکایت درج کولای شي. زنانه او نارینه دواړو ته که د کار په ځای کې د دفتر مشرانو او کارکوونکو لخوا هراسمنت کیږي یا تنګول کیږي، نو هغه موږ سره خپل شکایت درج کولای شي. دا یو جنس پورې محدود نه دی، دا یوه حکومتي اداره ده چې نارینه او زنانه دواړو ته ریلیف ورکوي.
د یادې ادارې د معلوماتو تر مخه د ټولو سیاسي شکایتونو اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي چې شمیر یې 30 دی او صرف یو شکایت د قبایلي سیمو د یو زنانه لخوا راغلی دی. د ذکر وړ ده 13 ورځ په ملتان کې د زنانو د کرکټ د لوبډلې یوې لوبغاړي د ملتان د کرکټ انتظامیې لخوا د ناروا سلوک له وجې ځان وژلی و. د لوبغاړي سره د نورو ملګرو تیر کال په یو پروګرام کې د کرکټ کلب په انتظامیې د جنسي زور زیاتي الزام لګولی و. په دې لړ کې د وفاقي محتسب ادارې زیاته کړه چې داسې کیسونو لپاره د دوی ادارې په نوي اصلاحاتي اکټ کې د سو موټو اکشن اخستو مطالبه کړې ده.
لبد مرغه موږ ته دغه لوبغاړي شکایت نه راغلی. زمونږ جج صاحب دا کیس اخستل غوښتل، خو موږ سره د سو موټو اکشن اخستو اختیار نشته. اوس موږ کال 2014 اصلاحاتي اکټ کې دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته د سو موټو اختیار راکړی شي چې کومې مسلې د میډیا د لارې مخې ته راځي، لکه څنګه چې د پېښور او قائد اعظم یونیورسټو د جینکو پیښې مخې ته راغلی وي. نو چونکه موږ سره سو موټو اختیار نه و، نو دا کیسونه خپل موږ نشو اخستی.
د یادې ادارې مطابق چې وفاقي محتسب د پاکستان په هر ادارې دا لازمي ګرځولې ده چې نه صرف د دوی ضابط اخلاق دی خپل کړی شي، بلکې د زنانو د زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره یو درې رکنی کمیټه دی هم په دفترونو کې جوړ کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
او سمساس پام د ځنګړي اونیز خبرونې اتلان پر لور راګرځوم. د دې اونۍ اتلان خبرونه د سیاستوال او لیکوال وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کار پاړه ده. اتلان خبرونه درته بشیر ګوار جوړوي او تاسو یې د هرې پنځشنبه زیارت او هرې جمعې پورز له مشال رادیو اوریدلای سي. نو راځي چې ورته غوښ سو د نن اتلان خبرونې ته.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. دا هفته درته د لیکوال، څیړونکي او سیاستوال وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کار په اړه معلومات لرو. لیکوال او سیاستوال محمد ګل خان مومند په 1950 کال کابل کې زیږیدلی و. هغه خپل لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې د شخصي استادانو سره وکړې او بیا وروسته د کابل په پوځي یا حربي ښوونځي کې شامل شو. هغه په بیلابیلو پوځي چوکیو کار وکړ، خو تر ډیره د خپلو لیکنو او افغانستان کې د ملي وحدت د ښه کولو په لړ کې د کړو کارونو لپاره ستایل کیږي. د افغانستان د علومو د اکیډمۍ غړی او څېړونکی ظاهر شکیب د وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کارونو یا دندو په اړه وایي.
وزیر محمد ګل خان مومند د محمد خورشید خان مومند زوی و، د محمد د مومن خان لمسی و، او د عبدالکریم خان کلوسی و. په خټه دویزه مومند دی، په دویزو کې حسن خیل و. لومړنۍ زده کړې په خصوصي ډول کړي دي او وروسته بیا عسکري زده کړې کړي دي، او د افغانستان د اردو په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړي دي. مومن بابا د افغانستان د شاهي ګارد قومندان هم و. همدا ډول په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د نظامی اتشې په حیث هم خپل وظیفه اجرا کړې ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد ګل خان مومن په هغه وخت کې د افغانستان د باچا نادر شاه سره ډیر نږدې شو چې په 1990 کلونو کې حبیب الله کلکانی یا بچی سقا د لنډ وخت لپاره حکومت ونیو. وزیر محمد ګل خان مومن د نادر شاه په پوست کې یو افسر و او بیا وروسته د افغانستان د داخله چارو وزیر شو. ظاهر شکیب یې په اړه وایي،
کله چې د حبیب الله کلکانی د اردو په وخت کې د هم د حبیب الله کلکانی په مقابل کې سخت مبارزه وکړه، لومړی د سردار محمد هاشم خان او بیا په پکتیا کې د سردار محمد نادر شاه سره کلکم لا وتړله او ډېر په زړه پورې خدمتونه یې ترسره کړل چې د هېواد د نجات نه وروسته کله چې د حبیب الله کلکانی اردو پای ته ورسېده، نو د سردار محمد هاشم خان په کابینه کې د داخله وزیر په توګه وټاکل شو.
د مشال لیډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، حبیب الله رفیع وایي چې وزیر محمد ګل خان مومند ژوند بیلابیل اړخونه لري. نه یوازې پوځي دندې درلودې، بلکې په سیاسي لحاظ هم په ځینو پوسټونو کار کړی. څېړونکی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع زیاتوي، د دغه کارونو ترڅنګ وزیر محمد ګل خان مومند په پښتو ژبه هم ډېرې لیکنې او څېړنې کړي.
عسکری کې زده کړې کړې وې، عسکری منصبدار و. د افغانستان د خپلواکۍ د جګړې په وخت د شرقي محاص د قومندان د لوی قومندان سالم احمد سره معاون و، مرستیالی و. وروسته له هغې بیا چې کله خپلواکي ترلاسه شوه، دای د افغاني هیات غړی و. هغه هیات چې اروپا ته ولاړ او د افغانستان د خپلواکۍ په باره کې له روسیې او نورو هیوادونو سره خبرې کولې، هغو کې دای غړی و. او د نظامی زده کړې کړې وې، نظامی چارې ترسره کړې وې، او یو وخت په ننګرهار قندهار کې رئیس تنظیمه و. او په عین حال کې د یو ملي احساس ورسره و، د ژبې مینه ورسره وه. په دې اساس د پښتو لیکوالي کوله او ملي مسایلو ته متوجه و. مثلا په قندهار کې د میرویس نیکه مزار ودان کړو، په غوی هغه جوړه کړه، ګمبزه یې پې جوړه کړه، او یوه لوحه یې پې ولیکله په پښتو ژبه. همداسې په خپله په بلخ کې حکومت کړی و، هلته هم د فرهنګي کارونه کړي وو. د پښتو یو ګرامر یې لیکلی و، د پښتو ژبې لیار په نامه، او په عین حال کې د پښتو یو پښتو سیند په نامه کتاب لیکلی و چې هغه په دوو ټوکونو کې د پښتو لغتونه یې پکې راټول کړي و، پښتو لغتونه یې په دري ژباړلي وو. او علاوه د دې نه یې شاعري هم کوله. لنډکۍ پښتو د ده یو بل کتاب و چې لیکلی و، د پښتنو په دودونو او دستور یې یو کتاب لیکلی و چې قلمي نسخه یې ما لیدلې وه، چاپ شوی نه دی. او علاوه د دې نه یې د په شمالي ولایاتو کې یو شمېر هغه پښتانه چې هلته ناقل و، هغه یې ځای په ځای کړي وو، او شاړې مځکې و ځایونه یې ورکړي وو چې هغه یې آبادې کړي. نو په دې اساس دا یو ولسي سړی و، ملي سړی و.
اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد ګل خان مومند د پښتو ژبې ګرامر او ډکشنری ترڅنګ ځینی نور کتابونه لیکلي وو. څېړونکی ظاهر شکیب د هغه د ادبی کارونو تفصیل داسې وایي.
هغه په پښتو ژبه کې په نظم او نثر باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي، ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. مثلا زه د ځینو یادونه وکړم، د پښتو سیند په نامه یو لوی قاموس هغه لیکلی په دوو ټوکو کې، همدارنګه د پښتو ژبې لیار چې د پښتو ژبې د صرف او نحو یو اثر دی. دغه اثر چې موږ یې د پښتو ژبې یو بهترین او ښه ګرامر بللی شو، دغه کتاب هغه په بلخ کې لیکلی و. همدارنګه یو بل کتاب دی د لنډکۍ پښتو په نامه، دا کتاب د پښتو په فولوالي په باب ډېر په زړه پورې خبرې لري. د ځینې نور کتابونه لکه په پښتني روزنه، پښتو او پښتو پالنه، پښتونواله په نامه یو اثر دی، د پخلي په نامه هم یو کتاب پښتو ژبه لیکلی دی. ډېر خو زه فکر کوم دغه کتاب نه دی چاپ، چې شاوخوا 400 مخونه دغه کتاب درلودل. بل کتاب د پښتو لویه نحوه په نامه یو کتاب لیکلی دی، چې دغه کتاب هم زما تر سترګو شوی نه دی، البته په کتابونو کې راغلی دی چې د پښتو نحوه په نامه یو غټ کتاب لیکلی دی. زه فکر کوم دا وروستي 400 کتابونه چې دي دا د چاپ نه دي. خو که موږ د مومن بابا دغه ټول کتابونه وګورو، نو د پښتو او پښتونولۍ سترې هیلې پکې د ورایه ځلیږي. همدارنګه ده په کندهار کې ډېر زلمیان وروزل او د پښتو ژبې د خدمت لپاره یې میدان ته راویستله. همدارنګه په کندهار کې د طلوع افغان په نامه چې کوم جریده وه، هغه د ده په امر باندې په پښتو ژبه واوښتله. مومن بابا له خپلې مورنۍ ژبې پښتو پرته په فارسي، عربي، ترکي او روسي ژبو هم ښه پوهېده.
وزیر محمد گل خان مومند په سیاسي لحاظ د افغانستان د ملي یووالي لپاره د کړو کارونو په خاطر ډیر مشهور دی. هغه د هیواد په شمالي برخه کې د قومونو ترمنځ د یووالي د زیاتولو او ښه ژوند لپاره د نورو سیمو خلک میشته کړل. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د وزیر محمد گل خان مومند د پښتو ادبیاتو لپاره د کړي کار ترڅنګ دغه نور کارونه هم ډیر د ستایلو دي.
د په شمال کې پښتانه او غیر پښتانه چې څوک د نورو ځایونو نه راغلي، دا غو تم ځکه د ورکړي سرکاري دښتې ورکړي هغه ته میشت کړي، هغه ته آباد کړي دي. نو دا یو لوی کار و چې د افغاني تباو د آبادولو لپاره، د هغوی د ژوند او معیشت د برابرولو لپاره کړی دی.
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. وزیر محمد گل خان مومند سره له دې چې په ډیرو پوځي او سیاسي چوکیو کار کړو، خو به هم ژوند ډیر ساده وو. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی او څېړونکی ظاهر شکیب وایي نوموړي تر اخره پورې خپل کور نه درلود او کابل کې په کرایه اوسېده.
هر وخت مومن بابا د خپل ملي فرهنګ او ژبې، ادب، ولس او هیواد سره ډېره مینه درلودله. د مال، دولت او منصب شوق یې هېڅ کله نه کړی. هغه کوم شخصي کور یا شخصي ملکیت او دارایي هم نه درلوده، او د ژوند تر پایه په کرایي کور کې شپې ورځې سبا کړي دي. د مومن بابا د ژوند مهم اړخونه که موږ وسپړو، نو هغه موږ ته څو برخو کې خلاصه کولی شو. یو یې عسکري خدمت دی چې د اردو په بېلابېلو برخو کې کړی دی. د دې د ژوند بل برخه سیاسي او ملي خدمت دی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو او د خپل وطن د سوکالۍ او آرامۍ او ملي وحدت لپاره یې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. د ده د مهمو کارونو او خدمتونو د بل اړخ چې دی، هغه فرهنګي او علمي شخصیت دی چې نوموړی د پښتو ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره هغه چې کوم خدمتونه کړي دي، هغه به تل د پښتنو په زړونو کې چې د هغې د جملې نه به مونږ یو څو یاد کړو. مثلا هغه د پښتو ژبې د معاصر لیکدود بنسټ ایښی دی، یعنی د دې معاصر کوم لیکدود چې دی، د دې بنسټګر مومن بابا دی. مومن بابا په پښتو کې د ادبي یووالي او شریک سب طرفدار وو، او د لیک د ګډوډۍ مخالف وو ډېر سخت، او بېلابېلو لیکونو ته به ډېر په بده سره کتل. هغه به تل ویل چې په لوستلو کې هر سړی آزاد دی، خو په لیکلو کې باید هیڅ توپیر نه وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد گل خان مومند په 1940 کال کې کابل کې وفات شو. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د هغه له ساده ژوند معلومیږي چې نوموړی څومره په خپل کار او ملت مین سړی و.
د دې نه ښکاري چې د خپل ځان د ملت خدمت ته وقف کړی و، د غم ورسره نه و. د پامدې اساس و چې د دې مزان کې یو کرایي کور درلود او بالاخره په مغه کور کې وفات شو. کی نادر خان ورته څلورم ورور ویلی و. د په دې اساس د په اخلاص همکاري ورسره کوله او په اخلاص یې کارونه ورسره کول او په هر پوست کې به چې مقرر شو هغه پوست به په اخلاص چلاوه.
هم دې سره له مشال ریډیو اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.